یه صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هیواد د اقتصاد د لا خرابې اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جمی پراتک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده، د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
حواسو په طاقت کې نتوان کوم شی نشته، نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پاوز د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکیچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو، او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستان د کډوالو د څپې دراوتلو خبرداری ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چه اعتراضی غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزې پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله، او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
باور ما به ای است که یوسف جهانگیر
هدف زپدې باور يم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبه کې شو ځلی شي او مډال به تر لاسه کړي د پد وزرنو لسم کال کې هم د برنزو مډال ګټلی وو
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنځشنبه په ورځ به پنیم پایلوبه کې له یو قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي د لوبې چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبه په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر لسمې دوام کوي متحدی ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي د مدنيزونه د بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهره ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویل دي د واشنگتن بندیزونه بی اغیز دي او د یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون دوه ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړي خغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل
خوشم چې بیا مو وینم لا په دمر غتیر زل د جشل غونډې پر مهال مجونه شوې کړای چې سره وګورو هله منیم چې پراتون کې کې لنشتې سره ووینو
د جشل غونډه د اکتوبر په 13 او 14 د ایتالیا په پلازمینا روم کې جوړه شوې و پرون تر هر کلی ورسته د امریکا ولسمشر خغلی پوتین ته ویل چې واشنگتن د اوکرين سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډې دوه لپاره جوړه اندېښنه لري کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له خاغلی بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیز د اوکرين سرحدونو نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي اوکرایني چارواکو ویلی دی چې روسیې تر نوي زره ډیر پوځیان له اوکرين سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي او د اوکرين چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو ویلارې د ټکر په پیښه کې دیر لستنه مړ شوی او وطنه نور ټپیان شوی دی د بیرنیو چارو د ادارې په وینا د پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دی خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیوه نو د یو امریکایي ډالر بیه شاوخوا اتیا افغانۍ وه خو پرون د یو ډالر قیمت له 104.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته سو پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې سل افغانۍ تبادله شو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده چون یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅو او بل اخر دلته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د اغه د ترکیبی د مواد راوړو نو دا تبند هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغه باندې په نرخونو باندې
روس تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل نیولې په افغانستان کې ډالر کم شوی دي ځکه چې نړیوال ټولنې په میلیارډونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ اثر زیرمه هم کنګل شوی دی بلور ته د جمیل لار رسیدو سره ملګری ملتونه اندیشمن دی وای کله افغانانو سره مرسته ونی شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکي کال ممکن د خوارزواکي له خطر سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د ژغورلو لپاره دی 2 میلیارډ ډالر مرسته برابر کړي طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویاند به الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منسوب نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وي خو له ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خولتفلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریشتي. خو اغلی خولتفلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او کم مرسته ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر خاريانو ازادي رادیو ته ویل چې د جمیل راتلو سره د سوانګ د موادو بای هم لوړې شوی او ورسره پرچاوي زیات شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستون زمني خوای د ژمي پر اتاک سره کابل خرته 200 میگاواټ برېښنا اړتیا ده او دوی یوازې 380 میگاواټ برېښنا ته لاسرسي لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
د تیر کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتیدو په اړه د کابل خاريانو اندېښنې د دې خاري او شمیر وسیدونکو آزادي رادیو ته وویل. فقر، بې وزلي او د سونتو کلوړې به په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې به په دې سخت ژمي کې دوی له سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دو تنه وسیدونکو زیا او سلام،
د ژمي پر اتاک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیات شوه ده. د شپې لوخانه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه ده چې یو خو ګرانی ډیره زیاته ده او تر څنګه نو په کابل کې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډیره زیات ستونزمنه وي.
په کابل کې اندرنګ د هواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نار پر اخیستل چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بایولوړې دوه پورې تر څنګ د برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا ده ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو شوی دی، ان شاء الله پر نږدې ورځو کې به ساس سره دا شریک شي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټ ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټ څخه 380 میگاواټ برېښنا چمتو کولای شو چې هوادوالو ته وړاندې کو په کابل شهر کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي پاړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامل پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ 20 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بېوزلي ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغه درې ګونو ماشومانو وضعیت ښه دی خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبوري ورځې یو یا دوا و پلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی خو د بیوزلی له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې ورونه دي چې په یو ورځ پیدا شوي خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي دي، ډېرو خلکو دا نظر راکړی دی چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وویلی دی چې مقصد چې د لوږې وژنمه یا به غالي ویزي وینمه، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتمه، یا به دوه خرڅومه یو به په ساتمه. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنه اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمیري چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دی نه غمېږي. زما څه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دی.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې. خو احسان الله له مرستندویو ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې مې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سه نه یم خلاص. هغه دغه نه شی ونه کوي او د برایي نه وړمې شپه م ولاکه بل شی ورکړی دی، بارتن یا خاکشر د سپین سرې پېژنې ښه دي، په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کې موږ ډېر ځم خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله د غورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله د دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. اتلس کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کارت خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ دلا زه سوم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي. شپه باندې
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزلته نه لوېده. خو دا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نوره لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
قسم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خوب، خوشحاله څه چې بېخي نو زندګۍ مې جوړ خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا خوټکې خوب کړی، خدای ته چې لاړم دسې نمور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا را.
د خیبر ولی نوم اوس اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لارموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دا دی چې دې فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري، خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 25 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دی وایي هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ ورلڈ کپ دے تقریبا ډیر وړ کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته مادګی نیولې دا او ان شاء الله زه به د خیره پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
د ل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکو دی. تر 12 زده کړې کړي خوای د پلار لمړینی وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه یې د جلال آباد خار په مخابراتو څلور لاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دلته راځم سار نه درما خان پورې شګه ډکومه 20 روپے باندې شګه ډکومه نو بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کول چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خبره سو موږ دوس ما غي وخت کې زما خلاص کې غون کورنه این زما مور په جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه لې موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریده بس هغه د الله پاک په ټینګ راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وای په افغانستان کې د خیبرولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرې کوو. په ژوندۍ بڼه اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو دا شېبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورسپانې له افغانستانه د بریتانیا له خوا د خلکو درایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خبره کړي. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو درایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورسپانې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي په یوازې ځانې د خلکو درایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نومې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوېستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پاموشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیه پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستان د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو ادبه وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. ستارز اند سترایپ رسپانې لیکلي شاوخوا 4000 افغانان د دریو میاشتو په تیریدو له هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د رسپانې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینه اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو همدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو دریو میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوي دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 1,40,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشنبې په ورځ وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني کارکوونکي رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دادی چې بریتانیي چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نشتې 200 سپیو پښوګانې په کابل کې وي خیریه مؤسسې وایستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لوري لارښوونه کېده چې د څاروي له کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 15 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دلبستل شوي. د دې کس لا اټکل سره سم چې د هغو افغانانو لړډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15% کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازنی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هره شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل و او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د دوو اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري 8:30 شوې را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړي مرکه لرو. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندې پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوې ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړې او هغه ته ویل چې واشنگټن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډې دوه تجربه اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو لری د ټکر په پیښه کې ډیر لس کسان مړ شوي او وطن نور ټپيان شوي دي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه پر ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانی لمخې د کلنۍ جایزه هغه مخکخه ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوي او چین څخه څلور نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. د پښتنو ته د ځواب لپاره د شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغه ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکخ ښځې دي، خو دا جایزه هغه ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څور کوي.
مننه له ټول نمخ کې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیاحت کړ، دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلنټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دې په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید دغه بندیزونه سدي پروس کال دغه برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځین دوستانو سره فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلری نه لري. دا ټول میرمنې سي
تصادفاً پلوشه جانې هم دا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو د انتقادونو ته تاسو جواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څه کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسودې د ښځو د کورنۍ قانون څه دی، مدني قانون نه راټولېدل د اسناد، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې هم داسې ده کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجي جوړي کی اما ته تغییر ته پر څه کار کوي دا شاین به پکې وي. نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کولای په زرګونو جنو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کمس بای دارکا و اغل لاری نا مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنو کی دی رخبری د اموزش یا دی خونی برنامه دی سرتا ورسا والا.
پلوشه جانی، او بخی همدغه مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سم التفعال ده؟
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه دی اویک اکاونټونه هم هم دا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو په دې 13 اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږ به دوار دي ته ځکه دا بالکل د خزو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډیر کم کارکونکو لرو، او زیاتره د مونږ کارمندان خزي دي، او متاسفانه خو زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي، مګر موږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د موږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومګا نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو، هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکن او مشکل ووسی.
ډیره زیاته مننه پلوشه حسن، د افغانستان د خزو د مرکز رئیس و چې لازادې رادیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سکالې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخیستي چې بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ لکهبال ل خپل سیمو بې ځای شوی یا کډوال شوی. موږ له کورنۍ بې ځای شو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. اور دا کی عمر سی چرغه دی چې عام دل دل دا کسان ټول فوسیږي چرغه یو ځکه چې خیر سول نه خروا غنم رشره دي په مرګي ول سوال کی خلک دا چې خلک ته مې چې کو سن چې دا یو خروا ته دا کر دا یو سول نه خروا غنم رات شپږ نو ما ته ور کړی دا طالبان دا چې هغه وسولینو هغه کسان د امر چرکی چا دی ور سره کې جن دي چې مخ یې پاس روپی ور کړی نو د دې لاس په خلاصې دې هغه خلک ته امر شوړ کې چې هغه مړی مشکنه نه چاله دې دې نه چا پښتنه نه کړی دې کې هغه ما په کور کې نو ګورې ما په کور کې نه زما سپاس من اوري ما ته یې چې امر ستنه درته اول په سره کې څه د نړیوال څه د غوښتنه ده چې خپل ځان نه ستړي کې نه چې څه راوړي نه دې مشکې راوړي دا څه ستړي سړي ته نه رسېږي پار کور کې جوړ شي هتی دی وګی چې په چا په کور کې ټکرانو مټرانو لا دی وتی نه ورکی کچا په کور کې چور ځنه په غلو په رمو دی غنم پراته یو ته نه ورکی.
السلام علیکم، زما زادی رادیو ته پیغام پریږم. محترم ازو سندې هلمن ولایت سندن ول سوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده، د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال دا مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي د مملکنه دا د هر څلوي د هر و دروازې ته ورولې حالت نه مان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یل. زما د ضمیر دا غوښتنه ده چې دا ما سلام ناصر کې و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه جزیره د ټول او د دین کول کوم چې سلامونه وایم د من د ولایت علي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبان ته مې دا غواځي چې د ولایت د څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب دي چې موږ دا چې کوه وایي چې ته د ولایت په دغه خطر باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد الہادی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مشه څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مشه موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وڅ دې د نظام چې وسهاله دی وس وړو ورکی خالی وره ورکی وځ داخله چې دی دا ګوتتون ضرورت لري، وګورو ته دا ول ضرورت لري، نو خوراکي مواد ته ضرورت لري، د خالي وره داخله څه کوي. او بل بیا وستل ته دار کم دغه دی چې ابل اپلای کارتون ورکړي او څه بیا مریض کارتون ورکړي دی څه بیا دلته په پټ کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخلي دې دا واره وای نه درکو دلته سبسوي انته د دې خلکو په نومو باندې ورسره راوځي او دلته بیا دلته کارتون شنو واخل چې دا مرسته بیا دی دلته اخلي. نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي داغمی خبر ده داغ زخ کمو در وطور و مقامات پوری وره سوی دیر به مهربانی وره ده ده غریب و لستی ده ده زخ بیوی رسوی وره نمینا و السلام علیکم
علی وزادی کارکون کتا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسه خوانه سرمعلم حاجی عتی الله دارنګ عرض کوم چی په تیر رژیم کې خواغه رژیم به دغه فاسد رژیم او ریاست جمهوریت مارسه او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا عتی الله عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خواغه سب شو په داسې حال کې چې مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه کې سنکاریګانې هم کړې وې دغه باوجود د دغو عریضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ د دې چې مونږ ډېر مظلوم معلومات